آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خبرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې، نږدې څلورو کلونو کې، نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل، نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وې طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیری ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډیره زیاته مننه. زه
خپل وار تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبر یاي او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والد نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته غ شرایط و یا محدودیتونه وای چې دا 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 د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې هم د تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لرې دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زرماله ماسی چې تاسو ویل لک تر لګه په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنوي او خبريالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبريالانو مرکز ویلي دي چې په ورستوي درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لک تر لګه و خبريالانو او د رسنوي فعالان نیولې دي. خو په عین حال د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی، زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او د ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نو ویډیوګان واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی په دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ وسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر وړاندې وي، د ملي ګټو پر وړاندې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او که چیرته د وی ډالی د یو ګوند د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي. هم دا اوس هم کوم خبري کوو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، آیا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته ښه وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزادې رسنیو فعالیت څه ډول دی، او د یوې ایډیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایډیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یوه پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی که ډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه وي او د خلکو په ګټه وي، او کېدای شي چې چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي، او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې هم وي، ستونزې هم وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم دا وی ځکه موږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه بي ترپی نشو. البته دا په دې معنا نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د هغه جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیر شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت وو، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود وو، د رسنیو قانون موجود وو، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیز ته خطر امنست کیدله، د امنیت کارمندان نه تللا، غ ژورنالیست په خیا ولاسونه نه تړله، و امنیت ته نه راوړلو، هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله واره توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتلله، او کچیرته قانوني تختی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوان کې نسی ورته وي تا تختی کړي، بحث دلته د قوانینو خلا ده. که سیدا چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانين باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شوار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او پاغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال بچ کوي، حکومت بچ کوي، او اړوند ادارې بچ کوي، او د تختی عالی کمیسون بچ کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و، نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول،
مګر کله بچی د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي او باید
سم شو.
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب، په بخنه چې زله ناوخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 سو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم سریک هغه مهم کار کوي دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمه کار خلی کنه. مثلا طولانیز مسائل باندې انتقاد یعنی وکه د واکمن ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولای شي په د اهمیت لپاره هغه مسلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعات باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنیو آزاد کړی چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری کرخې دي او دغه سرو کرخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په اکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتې او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتې چې فعال خبریالان دي، څه نشي ویلې، څه نه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سریکر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولی و چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولی او ځینې موارد یو رقم مرسه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي و دغه سریکر ته ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امر په شفاهي ډول ویل کېږي. یو سریکر ته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی او دا سری کرښې دي. ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرښې دي او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعاتو ته توجه وکړي، خبر ترې جوړ کړي یا محتوا تولید کړي. په مجموع کې ټوله محتوا هغه دوی څو میکانیزمه لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو خپرونه انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وهي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکي وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خپرونه استاپ کوي او تاسو مخابرات راشي مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخبروي او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور چې لاسته راوړنې نږدې طالبانو هغه هم ټول نشلیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي. مثلا ولی د فلانه کس سره ولې د دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپاره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځانته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی. دوی ځانته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیو د رسنیو لارې دوی اڅه کې چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیو لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوف فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیرونه یوونه وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنه ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګری په افغانستان کې دي. د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وی دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حد زیات دي او تر دې حد دوی خبر اعلان غوښتي چې ان تر دې چې کوم په بدلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په دې موارد کې ځان سنت دي کوي.
دا تاسو کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینی کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینی کارپوهان یا داسې خلک چې غوي د معلوماتو یو پخانه برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي نور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبر یې او امدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی. مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنښت دی خلک مونږ په لندو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم پر کوم کې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنور لار نه کولای شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا لارې خبريږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره پر دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کوم رسنۍ فعالیت لري تاسو یو دا نو کړ مثلا لبد امرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچولې خبرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې ایگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبد امرغه قدم کولای شي ډېر بعد هغه ځو کې د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنۍ چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په ډیکټاتورشپ کې اپاره ودونه کې چې استبدادي نظام دی او ډیکټاتوري ده لکه طالبان او واکمنۍ یو ورنۍ لار چې کولای شي د خلکو ولس د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌داري وشي او موږ باید په رښتینې ډول اوی بهرني رسنۍ ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسالې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو په افغانستان د نن هغه وضعیت دی بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات کیت لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څه نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره هم غږی دی او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتفایي کړي چې د غوړسنې ته باید پاملرنه وشي یا د ګوي بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه د خپل شوای خو په اروپا کې هغه کوم غټه رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دکه شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنې یو سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه 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 اخري ټکی مې مداره کله مې داده چې دغه د سنې په بهر کې کار کوي او دا یو وزنه لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرسوي دغه ته ځانګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز د خپل متنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغنوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه څه ریپورتونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ایزو محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې له لاسه ورکړل او خبریالانو ستونزې سرور سره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل وتا سو فکر باندې بحث مو که کتا سو دی او باید سه په خبرو کومه تفسیره لري هغه بم درنه واورو دی. ما پختنه لتاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبري علي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه وي خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه. زه مور ته خراغلاس وایم استاد، ستړی مشي. استاذ خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نه رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخ کې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او غوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوه، کاروپا دا او امریکا دا او کډور نړی دا دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلطه د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلتیم زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیر زیاته سرمایه گذاري وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغه رسنیز مسولیت سم ادا نه کړل شو. هغه د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راوخستلې په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه تر لاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی د ایواز سوداګریزو یا د ګټو وټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړل. لبد مرغه مونږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خواو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکه دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه د ادم لاټړ ور دی او مونږ ته نیم لاټړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په غوی باندې ستیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغه په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسول شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم 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 لاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلریم هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څوایم یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای یو بل ورته بل سوای دی مونږ ترمنز نه هم غږی دی مونږ ترمنز د معلوماتو خلا د مونږ ترمنز بی اتفاقی غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي.
او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او غوی به ورستر بلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د پاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړله. ګورې دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډیره واضح ده، په څه معنا د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر دی پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه یې دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د ښاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره دی وی موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دی. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی التا چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غویر او لګی. دا ټول هغه کرخي دی، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دی او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو پښمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګی دی فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړي، عکس اخلي، ویداری ته ورزي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو، دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه، زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو رادیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپل ګټو د پاره او د وطن د ګټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، کله چې لن لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لرئ په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي، د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کیږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالستانو، د افغان ژورنالستانو، د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي، په دې اړه کلن راته ووایي، بیا یوه بله پوښتنه ورپسې
لرم. زه اول فکر کوم چې زه فنشم کولی د ټولو ټولنو په اساس څه پاتې وکم، کومه ټولنه کې چې موږ جوړ کړی او همکاري لرو دبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیوز لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرلانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوه د فرانسا خبرلانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرلانو کیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو ارته، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار صفر ده، که نت ده، که مثلا انټرنیوز ده، دغه سازمانونه چې دغه دګر کې کار کوي، دوی وځي کولای شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پیس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت مونږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سمه ده کې اغیزه کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمن کار منه کړی و، تر ننه پورې هغه خپل ژمنې ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې د پیغم پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. پخوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري. چوس وخت د برنامه وخت هم د زنشم کولای په دغه دلایلو باندې وغایم، خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. هم دا اوس د تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرلانو سره تخنیکي او بلین دسته کوو. 200 خبرلانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرلان ما ټاکلی او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او 200 خبرالانو ته موږ د کیپسټی بلډنګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس، ځکه چې هغه ډېر یو طویل پروسه یې وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت پتله ورسره وکړئ، په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تېرو درېو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په کوه دا و چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي، د طرز العملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس به راځي پالیسیانې جوړیږي. که نه په تېرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وویل چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو وویل خود سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 50 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انتران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي، دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودجه ورته راوړي او دغه بودجه بیا د خبرالانو د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه څو نمونې چې ما یاد کړې، دا په دې معنی ده چې که چېرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې د کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واقعا ډیر کمزور جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د آریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو بخښي. Thank you.
سیما په مهانا ویني ناسه دیا رسول مطلب مطلب منو عاشقی عاشقی سڑے میوں کی گلستانا د پرواز نز کپاتی کلے کو اس پر زمیر گل زمزیر سری پنم اس پر زمیر گل زمزیر سری پنم اکلا کرم دور میں کرم اکلا کرم دور میں کرم تسوبا کبھی جو ستم دل دارا ترسوبا کبھی جو دل دارت ترسو بکبی جو ستم راشک اس حال نگی میں سوی پجرا میں سرگ سینے قلم قلم خود اللہ کا دل سنگینی دلم سو قلم قلم ترسو بکبی جو ستم دل دارت ترسو بکبی جو ستم وسط زمیر گھر زمزمیر سرگی پنم وسط زمیر گھر زمزمیر سرگی پنم اکڑا کرم دور میں کرم اکڑا کرم دور میں کرم ترسو بکری جو ستم آو دل دارت ترسو بکری جو زمیر گر زمزیر سرگی پنم وسط زمیر گر زمزیر سرگی پنم اکڑا کرم دور میں کغم اکڑا کرم دور میں کغم ترسو بکبی جو ستم دل دارت ترسو بکبی جو ستم گلستانا سوچ شیداری باغ دزرگی تالا والا ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم پر قلم ہم دل بر مشغلا دل کی مصرے قلم پر قلم ترسو کبھی جو ستم دل دارت ترسو بکبی جو ستم اس پر زمیر گر زمزیر سرگی پنم اس پر زمیر گر زمزیر سرگی پنم اکڑی کرم دور میں کرم اکڑا کرم دور میں کرم ترسو بکبی جو ستم آو دل دارت ترسو صبح کبھی جو ستم چاچ سنے پہ خاص جان دئیس قربانی گی بہر دم پنام دئیس نادانا نادانا پکی مت کل پوئی گی اخیاران سر نشت دام دیش نہ حیثیت عاشقان و اثر کا رات وایا اے مولا کلام دیشت تو آمولد دنیا ورد ابسی چاچی او پڑو یو زلطو آم دیشت